څلور بجې شوې. احمد شیبر یم. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي شی چاري. ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت د سولې تګلاره روښانه کړه. ویل چې یو لړ ضمانتونه هم پکار دي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو جزئیات درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په غور کې د یو وژل شوی خبریال کورنۍ د خپلو هغو دریو نورو غړو مړی د عدالت غوښتنې لپاره د ولایت مخې ته راوړی چې تیره شپه ووژل شو. په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف پلاروی افغان ولسمشر ډاډ ورکړی چې زوی به یې ډیر خوشي شي، او د روسیې د زندانونو مسؤولو چارواکو تایید کړی ده چې الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی. بشپړ خبرونه. په غور کې د وژل شوی خبریال بسم الله عادل کورنۍ د خپلې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې تیره شپه په یو برید کې ووژل شول. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسؤول کسان د قانون پنجو ته ونسپارل شي خپل مړی به لری نه کړي. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څونه مخکې په مرکز فیروزکو کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو، او تیره شپه یوې وسلوالې ډلې د هغه پر کور برید وکړ. د غور امنیه قماندان عبدالقادر ولیزاده وایي دا برید طالبانو کړی.
درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو له حملې وروسته دوی امنیتي ځواکونو ته زنګ ووهه. کله چې امنیتي ځواکونه هلته رسیږي ویني چې طالبان تښتېدلی دي.
د عادل پلار د ولسی پاتسونوالو مشر امان الله بیک په دې وژنه تورن کړی، خو امان الله بیک او همداراز د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د جرمنی دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمنی د پوځ سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې انا ګیرت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې وویل افغانستان سمدستي د سیالو ډلو ترمن سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بیان کې د میرمن کارن باور له قوله ویل شوی دی چې برلین له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو د استلو پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني کابینه ورمورس په افغانستان کې د بل کال تر جنوري میاشتې پورې د جرمني ځواکونو د پاتې کېدو لوړاندې سره رضایت څرګند کړ. په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالروف پلار وای ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر ژر خوشی شي. د عبدالروف پلار محمد نبی ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له د سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
ما پرون پنځشنبه له ولسمشر سره ولیدل. هغه ژمنې چې له موږ سره یې وکړې هیله بخونکې وې. راته یې وویل چې د دې ماشوم د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به عبدالروف جان خوشی شي.
نه کلن عبدالروف نږدې څلور میاشتې مخکې په مزار شریف کې وتښتول شو، او که څه هم د هغه کورنۍ د لویو لارو تر بندولو پورې ډیر اعتراضونه وکړل، خو د دې ماشوم د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې یکشنبه به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي که نه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل تر راشد خان د ټپي کېدو اله تر اوسه معلوم نه دی. افغانستان به راتلونکې اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه په ورځ د مارچ په دوهمه پیلېږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په ارمنستان کې وروسته له دې چې صدراعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترنګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا شل زره پلویانو ته په وینا کې د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه وبلله، او ویل چې پوځ باید په سیاسي چارو کې لاسوهنې ونه کړي.
پوز اجازه نه لري چې په سیاسي چارو کې برخه واخلي، بلکې دوی باید د خلکو او انتخابي چارواکو اطاعت وکړي.
بلخوا د اپوزیسیون ګوندونو پرون د شاوخوا لس زره کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې، او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري، نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو له کبله اندېښمن دی. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حمله وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غکړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. د امریکا د پاوز رتنن اعلان وکړ چې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر پوځي اډې دروانی میاشتې د راکټي بریټ په جواب کې په سوریه کې د ایران پلو ملیشو پر سنگرونو بمباري کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه له دې حمله یوازې څو ساعته وروسته خپل سوریایي سیال سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړي. د ایران د حکومت د رسمي وی پانی د راپور لمخه ظریف لخپل سیال فیصل مقتد سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې لوی دی زوال باید د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. روخانه نه ده چې د دوی اشاره د امنیت شورا کومو پریکړه لیکونو ته و. پینټاګون وایي په نننی حمله کې چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې لمرنۍ پوځي اقدامو د سوریه او عراق په سرحد کې د کنټرول د برخې ډیر تاسیسات پنه ښول. پینټاګون وایي په دې تاسیساتو کې د ایران په لاو ملیشو ډلو کتایب حزب الله او کتایب سید د شهده مرکزونه او د روسي د زندانونو مسولو چارواکو تایید کړی دی چې د اپوزیشن بندیوان مشر الکسی ناوالنی یو بل زندان ته انتقال شوی خو د نوي زندان د موقعیت په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د محبسونو د خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر کلاشنکوف نن جمعه ویل چې ناوالنی هغه ځای ته لیږدول شوی چې د محکمې د حکم په اساس باید د حبس وخت پکې تیر کړي.
اسدی رادو په منځنۍ صفه دوله شپښنیوی او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام د افغانستان د ولسمشر مرستيال ویان د وخان مینه پالوي د سولې په تګلارې کې له طالبانو سره د خبرو ترڅنګ یو بل مسله شامل ده.
سیمه ونړي باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې لڅلر وش مکتبونو یوازې شپږ شونځي ودانې لري.
کله چې راشو باراني زمنګ باران د وژنه مکتب رسخت شي زمنګ جامع کتابونه ارسلام دي شي.
د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکوي ټول لوبغاړي
په متحده اماراتو کې دي او خپل تمنیا په څولي دا پاکستان او زیمبابوی ترمنځ
سمماتلو به هم وخت یان لري. په دې خبرونه کې مو د زرغون خوست له حشر هم خبرو.
مستی زبانانو دی وو دولاسیا شرپ او ترڅکه په زرغون نیلګي کې نوالین دا لړای بلا دوام لري.
افغان ولسمشر وایي د سولې خبري یوازې له طالبانو سره خبري نه دي. د سولې لپاره یو لړ سیمایز او نړیوال تضمینونه هم په دې کې شامل دي. ولسمشر اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونه کړې دي چې د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب له ملګرو ملتو غوښتي دي چې پر طالبانو بندیزونه پراخ کړي سو د سولې خبرو ته چمتو شي. په دې اړه له کابل راپور لرو.
که څه هم له یو وګد ځند وروسته په دوحه کې د سولې خبري بیا پیل شوه خو افغان حکومت افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره د سولې خبرې نه بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی د سولې مار دولت جوړونې او بازار جوړونې تر عنوان لاندې د سوانانو ملي بحث کې ویلي سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولې د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويختو کلونو راهیسې غصب شوې دی. خود افغانستان حکومت لچا د سولې لپاره نړیوال تضمین غوړي. د جمهور ریاست د بیان رستيال د واخان مینپال د جمهور رئیس غنی د سرګندونو پاړه وویل
سیمه نړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترګری په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې دراتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمیر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. جمهور رئیس غنی له دې وړاندې له پاکستان او طالبانو غوښتي و چې د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. بل خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنځ شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به خپل ټولو کلیدی متحدانو او د امنیت شورا لغړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمن کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې حسي او سولېز خوځښتونه پیوړی کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي له امریکا سره د شوي هوکړې نه مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بلخوا په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنځشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې. د دې وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماښام د دواړو مذاکراتي پلاوو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
د پداسې حال کې د چنګ دې دوه میاشتې کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوې، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مهمو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې خبريالان ادعا کوي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته خو چارواکي د قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل له کندوز په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاع ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ زون کې د امریکا غږ خبريال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. کچیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغه په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبريال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپل خوښي په مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبريال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو برواستن. مشکلات منبره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
په تخار ولایت کې خبريالان اطلاعات و تا دلسرسی په برخه کې لستونز سره مخ دي. موږ څو ځلې د غستونز له چارواکو او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په ورستوي میاشت کې د افغانستان خبريالان له بیلابیلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبريالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنوي کارکونکو کې غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پاژواک خبري آژانس خبريال اجمل کاکړ وایي
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د قندوز خپل ټول رئیسانو ته هدایت ورکړي ترڅو هغه قانون چې واسوي دی د هغه په روښنايي او طرز العمل کې د خبريالانو سره جدي همکاري وکړي.
لدی وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبريالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تر اوسه هم هغه خوندونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندوز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندوز د والي ویاند عصمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولایتي ادارې رهبرۍ په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولی شي خبريالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤول هغه د قول اردو وي، قومانداني وي، دغه ی خپل د ولایت چې کچیرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپل نیمګړتیاوې پوره کړي ترڅو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړې کړو. موږ
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپل یو مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې له څلور ښوونځیو نه یوازې شپږ ښوونځي ودانۍ لري. په دې مکتبونو کې څه باندې 1,600 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د غزباغ لیسې حال اخیستی چې زده کوونکي شاکر دي.
دا د اسمار ولسوالۍ د وګزباغ د لیسې زده کوونکو غږ دی چې خپل ښوونځي ته وداني غواړي. دلته لسو زیات لرګیو جوړ داسې چوپالونه ولاړ دي چې بارانونو او بادونو ترې خیمه ترپالونه او نور شیان وړي دي. که څه هم چې اوس دلته خونځي رخصت دي، خو زده کوونکي وای د خونځي په ورځو کې همدې چوپالونو لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي. وغزباغ د اسمار ولسوالۍ څخه شاوخوا 1 کیلومتر ختیځ لور ته یو ځنګل لرونکي او ډیورن کرخې سره نږدې پرته سیمه ده. د وغزباغ په ګډون د اسمار په لوړو او غرنیو ساحو کې د ژمي په موسم کې واورې ورېږي او پکې د باران اورښت هم زیات وي چې د بې سرپنا ښوونځیو زده کوونکي ستونزو سره مخ کړي دي. د وغزباغ لیسې زده کوونکي وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ترې په باد او باران کې درسونه پاتې وي. د 12 ټولګي زده کوونکي حبیب الرحمن
تعمیر نه لرو، نو ډېر زیات مشکلات دي او په باران کې په سیلابونو کې موږ نشو کولای خپل درسونه تراشو او حتی ترپتو ته موږ نشو راتلی.
شاکر الله هم د 12 ټولګي زده کوونکي دی، وایي لخپل کورونو په سختو او غرنۍ ولارو خونځي تراشي، خو د باران پیل کېدو سره بیرته کورونو ته لیږل کیږي. په خونځي کې دومره آبادی نه لري چې له باران څخه پکې ځانونه وژغوري.
لږ لږ سیمونه راځو لیسې ته د پاره چې موږ زده کړې وکړو. کله چې راشو باراني زمونږ باران د وجه نه مکتب رسخت شي، زمونږ نه جامع کتابونه ارسلام دي شي، زمونږ درسونه همیشه همداسې بنمایي کې پاتې.
د اوغزباغ قومي مشران وایي پوره شپږ 50 کال وړاندې ورته خونځې ایجاد شوه. د دوی په خبره چې په نږدې شپږو لسیزو کې ورته تعمیر جوړ نشو او د پخوا په څیرې بچي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کوي. قومي مشر نظیف الله راته وویل
زموږ بچي چې وسم تر شین اسمان لاندې وسم زده کړې کوي، تر اوسه د دې لپاره چې پناهګاه یو تعمیر او چین لري په اوسه ډېر وعدې مخکې شوي چې موږ مکتب تعمیر جوړو، تر اوسه زموږ وعدې پوره کړې نه دي. دا ژمنه موږ سره وکړو تر څو زموږ تیرې وعدې چې موږ سره کړې باید هغه پوره کړو. موږ خسته خپل تعمیر جوړ دي.
د پوهنې چارو مسؤلین وایي په اسمار کې د څلي رشتو ښوونځیو څخه یې شپږ ودانۍ لري او پاتې بې سرپناه دي. د دوی په خبره چې په یادو ښوونځیو کې د 3,650 نجونو په ګډون 8,175 زده کوونکي په زده کړو بوختي او د وغزباغ لیسې یو له دغو بې سرپناه لیسو څخه ده چې د ودانۍ جوړولو هڅې کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د وګزباغ مکتب چې دی واقعا مغه خلک مو د ډېر مشکلات سره مخ دي او زمونږ مهالي ځلې دي چې اعتراف باندې د لارې مونږ سره واده شوې ده او مونږ دا مکتب په هغه کې شامل کړی دی او ان شاء الله په دې لنډ وخت کې به د اعتراف باندې د لارې د تعمیر جوړ شي ان شاء الله.
عبدالقهار خونزاده وایي په کونړ کې ټول 1512 خونځي موجود دي چې له دې جملې 200 ودانې لري او نور ټول سرپنا نه لري. په دغه خونځیو کې څه کم 200 زره جونی او هلکان زده کړې کوي.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دې ارتباط یو مطلب لرو چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لست کې پات شي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې له دې سره په تیرو دوو کلونو کې چې پاکستان په خړ لست کې پات شوی دی دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان کړی دی. خو اوس په عراق کې د سوریا او عراق پولې ته نږدې د یو بمبارد راپور امریکایي ځواکونو د سوریا او عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تر اوسه نه دی ویلي چې په دغو بریدونو کې چا ته مرجوب لا وشته او کنه، خو په سوریه کې د بشري حقونو یوې ډلې په دغو بریدونو کې 12 کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوري.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یو خبر پانه کې ویل د هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په جواب کې شوی چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکارا پیغام لیکدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلو ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبل اوخته او کنه، خو سوریا کې د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو ولس غړي وژل شوی دي. پی ایم یو د دولت پلو ملیشو یو ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه محل برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارې د سوریې خواته را لېږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي وژل شو او یو امریکایي او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندې یو برید شوې دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیات شوې چې د امریکا بي پيلوټه الوتکې 2020 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سليماني او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدي المهدي ووجل.
ستاسو لا پیغامونو
زه افغان نور زم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالین د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی او چې سوي د برمی تقریبا یو سل او اجازه غزا یو سل شپږ غزا وسی 2 انچ وبلري. نو موږ د حکومتي کسان سخنی غواړو د نور پوره کسان سخنی چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه د تر بندنه وته وته د دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالی ته چې و په سره پیدا شي پر سر باندې د ولې هم نه لري مخالف پر دریا باندې مخکي ولاړه او بکوا سیمنو اوس موبایل پر مخ باندې وڅېلې ګرد بکوا تورته خلګي جنو او د چشنګ وبونه پښې پیدا کیږي. نو باید تر د ګلستان او د واشیر له سوالې کېدل تر د بند او توتړ نو هغه ته بیا وبکار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد دوله سوالې نه دا چې په څلګي کې څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي. څلور سوه اتیا کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دي لري لري ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې دي پیټ ولي او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې یو وخت مکتب په درسونه کېږي په هغه باندې هیله مې دا ده او ارزو می دا هغه چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام، په احترام.
زده هلمن ولایت مو واشیر ولسوالی خبر کو مو ش افغانستان کی بای چ سوال راسی مو غواو چ سوال وسی خپل طالبان باندې زخو پر اشرف غنی باندې زخو بو چ خپل سوال وکي په پرلیاز زخه خپل سوال وکي مو مسلمانان ټول تا په تا کا سوال کول شي دانی ری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په خوست کې د زرغون خوست په نوم د نیالګي او د کښېنول او اشر او کلتوري میله چې پرون پیل شوه و نن هم روانه ده او سبا به هم روانه وي په دې اړه وړاندې د سجرډو پروانه خبرونه کې اوریدل شي او په دې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو دمګړي با کرکټ ته مخ کړو د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ دوه ټیسټ لوبې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیدونکې دي د دې لوبو تر پیلېدو مخکې د افغان ستوري راشد خان د لاس تر ټپ کېدو خبرونه خبره شوې دي آیا راشد خان به په دې لوبو کې برخه وانخلي که به یې واخلي ځوانو افغان لوبغاړو ته به په دې دوو مهمو لوبو کې څومره برخه ورکړل شي تر دې ټیسټ لوبو وروسته به افغان لوبډله د کوم هیواد له ټیم سره ټیسټ میچ وکړي د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسول فرید هوتک څخه به په دې اړه واوري خو لومړی به له ښاغلي هوتک څخه واورو چې له زیمبابوې سره د لومړي ټیسټ نیټه رسمن تایید شوې ده کنه
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د دوا ټیسټ لوبې ترسره کیږي د ویلز چې تاکل شوی د دوالو هیوادونو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبا د مارچ په جنوري سپنسي او تر سپګم نیټه په دوه مخلي او دوی بلوه تاسو به چې د مارچ په لسم نیټه سپنسي او تر څو لسم نیټه دوام وکړي
هو تکسب د قرنټین ستونزه به نه وي چې دا نیټه را مخته کړي د ځکه چې په خو ویل کېدل چې په منځم تاریخ ممکن شروع شي لومړی ټیسټ
دا مو په عربي متحده اماراتو کې په شروعي کې کوم ځای کې او د کورونا پر وړاندې
هو تکسب افغان لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلی دي
بل هو خو وخت نه چې ټول لوبغاړي په عربي متحده امارات کې دي او خپل تمرینات کوي دا په پاکستان او زیمبابوې ترمنځ تمرینات لوبه هم شوې ده او دا تمرینات لوبه اوس بریان لري
د افغانستان پیژندل شوی ستوري راشد خان ټپی شوی دی تر اوسه پورې هم دا خبره تایید ده چې د په دې لوبه کې په لومړي ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي
بعد وخت نه افغانستان د کرکټ په ملي لوبه باندې خبري افغانستان لاس ته شوی او د درملنې لاندې ده بعد د ډاکټرانو ورته وخت تاکل دی چې سیستم د فبروري پورې به د ځوان خپل روسي پیښه اعلان کړي ایا راځم که ولسی چې په دې لوګو کې د افغانستان څخه توبخي او کنه په ټول لابل نشي کولای چې دا لومړی دوه پکې ګډون وکړي
یعنی د راشد خان ګډون وسم لا د شک خبره ده د سند چې خامخا د لومړی ټیسټ کې برخه نه اخلي
بل وو هم دا څه ده روسي ټیسټ په دفتران په اپیستم د سیمرون لمون سره شته
په افغان ټیسټ ټیم کې جننې به لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی څه تمه لري چې نوی لوبغاړي به ډیر د اصل په ټیسټ میچ کې برخه واخلي
بل نه څه چې تاسو ګورئ چې په افغانستان کې چې ملي لوبغاړي په نمبر کې ډېر ځوان لوبغاړي دي او تر ډېره ځوان لوبغاړي ته په فرصت هم راځي چې وګورئ ګورئ چې دا د موږ ځوان لوبغاړي چې څنګه څه په دې ترلاسه کړی څنګه کولای شي چې دا فرصت ما ډیر ښه استفاده وکړي کوم باورې چې ځوان لوبغاړي پورا چمتواله لري او ان شاء الله چې به وشي ته د افغانستان لپاره د زیمبابوې په وړاندې ښه نتیجه ولري
د جدول په حساب باندې دا معلومه ده چې چیرته افغانستان بل ټیسټ میچ کوي له کوم ټیم سره ممکن وکړي
بل موږ پر اصلي کې د دې ورځې باندې سره لوبې لري چې په هغه کې سټرز پاندو سعودي او شلاوي لوبې شامل دي د یو ستر هیواد موږ تاسو ته واخلم چې راتلونکي کې به ان شاء الله پاکستان د اثر بیا تر هم ټیسټ لوبه ترسره کړي
وخت نه دی باندې شوی
کار دې سره د معلومه خو ان شاء الله چې ډیر ډیر موږ کار دې ته هم له تاسو سره شریک
او تک سپ ډیر مننه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخه اور.
په غور کې د وژل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د دې کورنۍ د هغو دریو غړو مړی د ولایت دروازې ته راوړی دي چې 13 شپه په یو بریټ کې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي چې دا بریټ طالبانو کړی. د عادل کورنۍ وایي تر هغه چې د دې وژنې مسول کسان د قانون پنجو ته ونه سپارل شي خپل مړی به یونسی. د جرمني د دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره ژمن دی. د جرمني د پاوت د سرچینو په لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې انا ګریت کرام کارنباور نن افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال په مزار شریف کې د وینا پر مهال وویل افغانستان سم د سي د سيالو ډلو ترمنځ سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په بلخ ولایت کې د تختول شوی ماشوم عبدالروف پلاروي ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکړی چې زوی به ډیر خوشی شي. محمد نبی وایي چې پرونی له ولسمشر اشرف غني سره ولیدل. د افغانستان کرکټ بورډ وای تر روانې یک شنبه ورځې به معلومه شي چې د هیواد د کرکټ ستوري راشد خان د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبو په لړۍ کې ګډون کوي کنه. افغانستان به راتلونکي اونۍ په متحده عرب اماراتو کې له زیمبابوي سره د دوه ټیسټ لوبو کوربه وي چې د سه شنبه پر اساس پیلېږي. په افغانستان کې وروسته لدې چې صدر اعظم نیکول پاشنیان د استعفا لپاره د پاوز غوښتنه رد کړه وضعیت لا هم ترنګلای دی. ماسکاو نن په یو بیان کې وویل چې د ارمنستان د بدلیدونکو حالاتو لکبله اندېښنه لري. په سوریه کې پر ایران پلو ملیشو د امریکا د پاوز له هوایي حملو وروسته تهران پر لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو ته درناوی وکړي. دا غوښتنه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل سوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده.
د خوست د سلګون وسیدونکو ځوانانو په ګډون د خوست شهر د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کښېنولو عشر او کلتوري میله پرون پیل شو. د خوست شهر ولې لخوا د نیالګیو د کښېنولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرتونه او د شاریانو لخوا بندارونه او اتڼونه هم کیږي. بلخوا ځای چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کښېنول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه زیاته شوې ده. له خوسته راپور لرو.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډه کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ عشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شو. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د زرغونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي چې زرغون خوست په نامه جوړ شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنه هم خدای ښاروالي وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډې به شنه چې هدایت یې ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وای په خار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي. په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرې لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 200 شل جریبه مساحت لري دیوی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 200 شل جریبه زمکه ده دې باندې ما خپل شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. وړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ما رئیس جمهور او لوی رئیس دې ورګنای محل سره هم شریکه ما ترڅو کولی شو دلته یو خلل اسکیپ چې زه خپل وړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور ورګنونو سره او دلته یو ډیر نومه
مهمانی او خیسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي، حتی د مونږ خویندو لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یو برخه نیالګي ثمر ته رسیدو دي. مدني فعال سمیالله المروایی اوس په ورسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. مستیو ځوانانو دی ولسی اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول. انشاءالله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکولی شي د خوست د متون تپه په نیالګیو پوهي تر څو یو ښکلی خوست ولري.
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه، همدارنګ د موسیقۍ د پروګرام تابیا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړې.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سبشبي پیغامونه خپاره کړو، د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړلس کې پات شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې په دې خړلس کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف ای ټی اف په خړلس کې له شاملې دوره په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده، چې له دې درکه دغه هیواد په میلیاردونو ډالر تاوان لیدلی دی. دا ساجر اړو د مشال څنګه خبريال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقرونه پیسو د څار نړیواله ادارې اف ای ټی اف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویل دي چې پراتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی اف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریسټ مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی اف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بش پړتو غامل درآمد وسی. زب یادامه نم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف ای ټی اف مشر ویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګارې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی، نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نخه کوي او په دې ویره کې دی چې کچېرې د ملک د یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي، نو د تاوان سره مخ کېدې شي.
کله نه پاکستان بیل سکیچ شوی دی، نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی، نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. او دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینک سی دی هغه کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورټ بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشنز به جوړېد کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنت وکړه جی ڈی پی وکړه دا
نو هغه کارونه کم شو. اکرموتی وای پاکستان هلا د ناقانونه پیسو له څار لیست وتې شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخدیوي لپاره قوانين جوړ کړي او بیا هغه د بنکونو او قانون پیسکونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بش پړتوګه عملی کړي. خو د پاکستاني پوځ په خوانې لیفټننت جنرال ترت مسعود بیا وای چې ترڅو په پاکستان کې ترهګر موجود وي، نو تر هغه له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرینګ مخدیوي ګراندي.
ابي بي هميشه کوي کې
موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي، باید چې دا شکونه لری کړل شي او هرڅ پړاګ وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرینګ او لاترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف څلوېښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلوېښت سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي اف اے ٹی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو. او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړې چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هله ستاسو د دې ونې خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او دغه ولایت له چارواکو سره مشارکې کړې دي، د غوي جوابونه ووري. البته د خبرونې په یو برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر منظم ورزو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب په دې خبرونه کې را سره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې. مصمم صاحب، خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته در ورم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسو ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ حکم ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو زمو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پولو چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روتون ترمیم او لږه پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې راسره شریکې شوې. د حاجي شیر حسن ورور د غوښتنې په ځواب کې کوایم، په کونړ کې په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې دلته دولت لوري هڅې ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچا یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 روغتون دی چې مخکې د دېنه د کونړ خلکو اساسي روغتون نه لره. په دغه وخت کې د ولس غوښتنو همدارنګه د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړي چې په روان کال کې 3 ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه چې د دې سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو، څو دغه روغتیایي مرکز ته ارتقا ورکړي. دغه پروسه جریان لري، په دې روان کال کې تقریبا درې روغتیایي مرکزونه ارتقا کړل.
بله ډیره مننه. دا بل اوریدونکو به هم واورو په ګډه بیا ستاسو جواب ته راسو.
السلام علیکم. کافی کله د کونړ ولایت د دنګرام ولسوالۍ د سری مړې د کړي څخه روان دغه منګه سری مړې کله چې د پول نه لري او په خدای دې رحم ماشومان د تعلیم نه پاتې شو کومري د سیاست کارتونه سم چلې تر ولسوالۍ تر څنګه پول دغه ته رسو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کوم امنیتي ستونزې هم نشته چې دولت وي بل ځای نه جوړو، مثلا ډېرې وعدې را سره وکړي انتخاباتو کې دغه پول جوړ نشو. هیله کوم د ازادۍ راډیو نه چې دغه پیغام زما نشر کړي.
بلم سلام صاحب،
مننه. د اټیکولا ورور د پښتنې په جواب کې وایم اوس هغه پخوانی وخت نه دی، اوس په ولایتي کچه دلته چې بودیجه جوړیږي موږ بودیجه کې ولست ورکړي او هر کال لپاره بودیجه دا د ولسونو د وختونو په اساس باندې جوړیږي. په ولسوالیو کچه هم د خلکو وختنې راټولېږي او هم په مرکز کې د خلکو د وختونو په اساس دلته موږ بودیجه جوړو او هغه په ولایتي پلان کې ځای کوو. د پلان له مخې بیا هغه پلان وزارتونو ته هم لیږل کیږي. د دې د دغه ورو دغه موضوع موږ واغستله او د مرګوتو ادارو سره به شریک کوو. هڅه کوو چې د دوی دغه لاسرسی وکړي او د مربوطه کمیټه سره دغه غوښتنه شریک
کورمودن. دغه راز یو بل اوریدونکو هم لرو د کونړ ولایت څخه، ته دې ستونزه به وره.
السلام علیکم. زنایت ساته ما د کونړ ولایت د مانګیو لسواره نه زمون دا پیج درې سړک ډېر زیات خراب شوی دی او ګوکه کې بایګي. زمون د والي ته محترم نه دا هیله ده چې دا سړک کم دی وړل شي. والسلام.
واقعا چې د پیج درې سړک دا یو لوی ستونزه وه او په دې ورستیو کې د ولایت مقام همدارنګه ورسونه وکیلانو په دې برخه کې ډېری هڅې کړې دي او زمونږه غا هیله مندیم پیدا شوې ده. بلکې دې کلک هیله مندیو چې راتلونکو درې څلور میاشتو کې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار پیل شي. اوس د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ یو شمېر سیمو کې هلته کار روان دی. په چپې درې ولسوالۍ کې هم یو سړک ترمیم شو خو دغه واقعا چې دغه سړک په برخه کې ستونزې شته او ادارې په دغه برخه کې هڅې کړي او دوی ته ډاډ ورکړو چې په نږدې وخت کې د نوي کال په پیل سره به موږ ته ډاډ راکړل شوی دی چې دغه سړک د اساسي جوړېدو کار به پیلېږي.
کورودن یو بل اوریدونکی ورسره دی.
پیلي حکومت د انتخاباتو له مخ کې د پلان د وزارت نه اعلان وشو چې دوه لکه او درې څلوېښت زره تندونه موږ جوړوو چې د بارانه اوبه مهار کړو واړه او لوی. تر اوسه پورې موږ هغه پلان په سترګو ونه لیدلي او ډنډوکې موږ ته نه لیدل شوی. تو د ځمکې للمې دي او شړې پرتې دي. هیره مو د حکومت نه دا ده چې په دې پلان غور وکړي او خلکو ته خدمت وکړي. والسلام. په احترام.
مننه. که د اوبخور په برخه کې وایم په کونړ کې ډېرې سختې پروژې روانې دي. زه که دغه نه نو زه به د هېواد په کچه لومړی ولایت چې د اوبخور په برخه کې دلته ډېرې پروژې پلې کېږي. موږ په کونړ کې اوس د بڼوالۍ زنځیروي ارزښت دغه پروژه هم پیل شوې ده. د دې ترڅنګ دغلته موږ د لمریزې برېښنا په واسطه باندې د کاریزو ځمکو د اوبه کولو پروژه هم روانه ده. د دې ترڅنګ په دانګام ولسوالۍ او چپې درې ولسوالیو کې دغلته د باغونو جوړولو چې دغه باغونه به د څاڅکي سیستم په واسطه باندې اوبه کېږي. د ورور چې خبره وکړه هغې د وزارت موضوع یاده کړه. او موږ په کونړ کې په دې برخه کې د څاڅکي سیستم همدارنګې د مریضې برېښنا په واسطه د ځمکو خوړو په همدارې د کانالونو په واسطه باندې په دې برخه کې موږ ډېرې پروژې روانې. اوس په نورګل ولسوالۍ کې یو لوی کانال روان دی چې تقریبا 12 کیلومتره کانال دی. د دې ترڅنګ په خاص کونړ ولسوالۍ کې هم یو لوی کانال بشپړ شو. او په مرکز اسداباد نرنګ او مروري ولسوالۍ کې موږ د بخور سیستم د لمریزې برېښنا په واسطه چې ځمکې خړوبېږي تقریبا 300 تجربې به ځمکه باندې دغه نه خړوب شي دغه سیستم لرو. او پلان هم دی چې دغه پروګرام نور ولسوالۍ ته هم وغځېږي. نو په دې برخه کې یو څه هڅې شوي دي او بیا هم د خلکو تقاضا ډیره ده او هغه څه چې د ولایتي ادارې په امکاناتو په لاس کې دي موږ به د خلکو غوښتنې مرکز سره شریکو او دې برخه ته به لاسرسی.
بله مسوس، یعنی داسې وخت معلوم دی چې څونه وخت کې به دغه کانالونه بشپړ سي او د خلکو د استفادې وړ بسي؟
دلته په بیلابیلو برخو کې ما یادونه وکړه چې پروژې روانې دي، ځینې پروژې بشپړې شوي دي. ما یاده کړه چې په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډېر یو لوی کانال پروژه بشپړه شوه. وس په نورګل ولسوالۍ کې زموږ یو غټ کانال کار روان دی چې تقریبا 10 کیلومتره کانال دی. اوس په وټپور ولسوالۍ کې هم د خوړو نړیوال سازمان په همکارۍ باندې چې خلکو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکوي، هلته په یو کانال باندې کار روان دی. د مریضو برېښنا پروژې مې یادې کړې. او د دې ترڅنګ په نوي کال کې هم موږ یو شمېر پروژې په پام کې نیولې دي، ترڅنګ د مشروطې بودیجې له مخې هم تقریبا موږ د 9.5 میلیونه بودیجه موږ ته راکړل شوې. په هغې کې هم موږ د خلکو د اړتیاو په اساس، د خلکو د غوښتنو په اساس باندې پروژې نیولې دي او هیله مو دي چې د دغه سیمې خلکو ته پکې هم لاسرسی وشي.
بله مننه. مشکایتونه خو ډیر دي، خو موږ د بیلګې په ډول دغه یو څو راخیستي و. یو بل اوریدونکی هم ستنه د دې پښتنه به هم واورو، بیا به اساس جواب ور.
مننه، زم خدمت کې مننه.
زه د کلونه خبرې کوم وروره. ول ازادۍ راډیو ته خپل نیکه خلی احترامات وړاندې کوم. وروسته مخکې ما یو پیغام نشر کړو چې وزیر سره را خبره شروع کړې د ماجبین او شهدا او د کلونه کې چې کم را ماجبین او ریاست دی دا ټول پر شپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ دوه درې کال روپۍ پاتې دي او اوس پرې څو چې ورشي ونن راځي سبا راځي او چا چې واسطه یې او بلته یې او رشپت یې هغې کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ دا خیله ده، زمونږ دا آواز ماجبین او وزیر سره شریکوي چې دا کلونه کې وایي دا فساد په دغه ریاست کې دی. ستاسو مهرباني غواړم او زمونږ دا پیغام دغه ماجبین وزیر سره شریک چې زمونږ د کلونه د ماجبین دا مشکل ختم کړي. وسلام.
بله مسلم صاحب، د دې ورور ادا او تاسو
مننه. مننه. په عموم کې کوم یو د هیواد په کچه د شهدا او معلولینو د دې د یو ارزیابي شروع چې کونړ کې هم دغه چارې ډېر په بریالیتوب سره پای ته ورسېده او تقریبا 10% کار به پاتې په دغه برخه کې. ډېر تقریبا د 10 میلیونو شاوخوا کې روپۍ د دولت سپما شوې چې ځینې د سینومونه چې خلک شتون په اصل کې نه لاره. په دغه پروسه ډېره شفاف روانه ده. په دې برخه کې د ولایت مقام له لوري ډېر یو ګډ هیئت ټاکل شوی په کې کشفي ادارې دي، د عدلي ارګانونو استازي هم پکې شتون لري. دغه پروسه جریان لري په کونړ کې. بل د ادارې د لوري د فساد ورونو ته بالکل موږ په اطمینان سره وو. ولایت مقام د فساد پر وړاندې سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی او هغه ورونه چې دوی کوم اندېښنه لري د ولایت مقام دروازې د دوی ته مخلاص دي. یو هسي خبره ده او هغه څه چې دوی په شواهدو باندې ولایت مقام ته وړاندې کوي هر څوک چې هغه سره به قانوني چلند وشي.
ډېر زیاته برنه کوم د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم صاحب کور مودن چې د دې ولایت اوریدونکو شکایتونو مو جواب کړل. ډېر مننه.
مننه. له تاسو هم مننه.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لنور ولایتونو څخه هم ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم په دې برخه کې په ګټه سره وورو.
دا هم قیس اتلې مداهې من ولایت د کجکی ولسوالینه. دلته د کجکی ولسوالۍ کې د مدمخ کې د زمیندار د ولې کیسې روانې وي. والی او د ولسمشر اشرف غنی له لوري واجه د خلکو سره وسو دي. خو بیا والی کار ولا بیا البته نه دي ترسره شوی. نو زه د ورپور چارواک څخه دا غوښتنه لرم چې د مجد زمیندار والا وکړي د کچه بزګران ډېر سخت اچا ته لري. نن نه له خدای ته ما نو زه
لغمانه جلګر له سوالي زه جلګه مګر مطلب ان درګلم دا دفتر ته څه ورته کوله موږ مایه ورته څه ورته څه مشکل پیدا کړي. کله راته ویل غره راوړل کله ویل ته چې غره راته دا سره کوم کار دا سره کوم لا غاله شروع دي ولا کومه ده چې جګر خو نه خلکو ته خان کوم پیدا کړی ورو جګر خو نه غوړه دا سره کوم خل دا چور چا کوم د ته ورته
بله از اطلاع ایجادیم در وردگ ولایت که جنگی لسولای خمی آدی که در سرانیوالی در آزادای رادیو کارکوین که آوریدین که تا سلامون و احترامات آورانده که هم روز سلامون تخه تا غده مرزدین آیدین سرحید که هم کمک نکوی نه حکمت نه نیر خیریه مسیسه استاد که در آدی حلار پچارواک دا غاز کهم که نیر غیر ضروری مسائط بکم که او داغا دی مرزادی نایدین لپارا دی هم یو سه تقاید خطوام که ولیسی ترسی دی اوغی مشکلات هم لمان دلار شی زکا مرزادی نایدین هم پگاش مر مشکلات که راگیر دی و سلام
سلام علیکم زمان شوان اگل احمد و نامه خبری کاما لاغیرات و لکندار و کابل پر لارے بانجے داگا مکورا لکا دا جنڈا دا دا کربا جیسا پوستی ہے دا مرمر دیر پاس دا بھی مرزخورا میں دا غٹ مٹر مٹر روانی ہے مگر سے کی دی انسانیت نکیرنی ہے دا کھلا چند دا غرکم دی نورک پنامی او پوستا دا دار مٹر سے دو زر آغانی زر آغانی واردی دا مکور کم دا غرکم دی دو تری زر آغانی واردی جنڈا کم دا دو تری زر آغانی واردی چلو دا غیر دې دا یو وخت یو مژوان ډیر ویزا تکي څنګه دل ورته کې یا څه ورته وای سلام علیکم
السلام علیکم بکار ورایت اجر ورسواله نه ځخو نیم خبر کومه دا دې زاخر د منګل د ذریه پر د مخابرات او شرکت نیمه خواهش ته دې پر د دزګاله کوي چې اوی دې بل دزګاته پام لرنه وکړي و سلام و دې احترام یا زادی راجو نیو جهان منن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه پرې شو د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړي وي کور مودن د دې موږ هم در تخبره کړ او هیله لرو چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی او د حواری په برخه کې هڅه او همکاري وکړي تاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکله مخکنه او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم تاسو پیغامونه در تخبرو تاسو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زهم خلی قنده ها دارد ننگر ها
جان آن وطن گران افغانستان وطن صاف پاک خاور